د مشال قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې دی او د دې ساعت د دې خبرې غړې خبرونه قربان مزه نجيبه مریم د دې غړې په مهمو ریپورتونو کې اوري چې سواد کې پولیسو هغه 15 کسان نیولې دي چې د ویش په کلنې جنې په سوره کې د ورکولو په کیس کې دوی تورن ګڼل شوی دي. د دې تر څنګ بل مهم ریپورت مودا ده چې پاکستان وایي د ترنګلتیا او باوجود د امریکا سره دوی ښې اړیکې غواړي او پاکستان افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده. دا نور ریپورتونه به وروسته وي خو راځي اوس خبرونه واورو د ملیحا میرزاده نه.
السلام علیکم. اول پامکرې د خبرونو سټکو ته. د سیدو شریف عدالت شپکلنې ماشومې پسوره کې د ورکولو د جرګې فیصله غیر قانوني ګرځولې. پاکستان وایي د امریکا سره ښه تعلقات ساتل غواړي او امریکا وایي د دوی ډرون د ایران لخوا په ډزو کې بچ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د سواد په تحصیل مټه کې د شپکلنې ماشومې پسوره کې ورکولو د جرګې فیصله د سیدو شریف عدالت غیر قانوني ګرځولې ده او جرګه کونکي د گرفتارولو امر یې جاری کړی. د مټې پولیس درې جرګه کونکي د واده الک او د هغه پلار گرفتار کړی دي. د مټې پولیس محرر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل
پدې کې خو د پنځو مرجمانو خلاف داویداري شو دا کسان به گرفتار شي چې د دوو کسانو لپاره د عدالت نه دورې د کسټډي راځي ریمانډ کې دي. دا درې دي چې دې نو دا به نه نه عدالت ته بشکې د مجید د ریمانډ لپاره.
د مټې پولیس وايي پدې کې دوه تنه عدالت ته اول نه وړاندې شوې دي. پاکستان وایي امریکا سره ښه اړیکې ساتل غواړي او هیله ده چې د ولسمشر اوباما د انتظامیه په نوي دور کې به دا اړیکې نورې هم ښه خواته لاړې شي. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري هونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان وکړي. نوموړي زیاته کړه له اوباما انتظامیه سره په شریکه کار کول غواړي.
یقینا منگ اوباما انتظامیہ سرا پشری کا کارتا لیوالیو. پاکستان غواڑی چې امریکې سرا خ تعلقات ولری او د غرنګ د امریکې هم دا خواهش دی. دا ټیک دا چې د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات مختلف وختونو کې د ستونزو څخه راتیر شوی دی او د کې یو نقطه ډرون هم دا. خو منگ غواړو چې د تعلقاتو دوامدار ساتلو د پاره د مسلې یو داسې حل راوباسو چې دوانو ته د قبلولو وړ وي.
نوموړي ویل چې د روانې میاشتې په 12 او 13 نیټه به په اسلام آباد کې د وزیرانو په کچه د 12 هیوادونو غونډه کیږي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدلو لړۍ په دوروستیو کې تیزه شوې ده. د زیارت پر ورځ په پېښور کې د یو ان ایچ سی آر افغانستان او پاکستان چارواکو د کډوالو د ستنېدلو د پروسې څارنه وکړه. په دې موقع دواړو خواوو افغانستان ته د افغان کډوالو په خپله خوښه د بیرته ستنېدو په اړه خبرې وکړې. په پاکستان کې دا مهال هم 14,00,000 قانوني افغان کډوال ژوند کوي او په روان کال کې 25,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د سواد سره تعلق لرونکي د ملاله یوسفزی پلار وایي د هغه خلکو مننه کوي چې د هغې حمایت یې کړی او پر هغې د برید غندنه کړي. د برتانیې د کوین الیزابت هسپتال نه ضیاءالدین په ویډیویي پیغام کې ویلي چې هغه چا چې د ملاله د صحت لپاره دعا کړې ده شکریا یې ادا کوي. نوموړي زیاته کړه
Her voice is the voice of the people of Pakistan.
دیوای دا غی आवाज د پاکستان د ولس او د نړۍ د ټولو محروم ماشومانو आवाज دی. ملاله او د بشري حقوقو خزینه فعالین د باید پسندیدګي مخلصانه ډول واوریدل شي.
Seriously and sincerely.
نو موري ویل چې د ملاله صحت په خکیدلو دی او د ټولو پیغامونو او توفو لپاره ملاله د خلکو مننه کړی ده. د زیارت پر ورځ سعودي عرب انتظامیه په هیواد کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور د یو پاکستانی سړي نه سر جدا کړ. د سعودي عرب د کورنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي منور خان د ریاض په کینګ خالد هوایي میدان کې ونیول شو چې په کلمو کې هیروین وو. بیان وایي خان د جرم اعتراف کړو چې په خلیجی ریاست کې یې سزا مرګ وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ له غرمې وروسته د انډونیشیا د بالی په جزیره کې د ترکیې له وزیر اعظم رجب طیب اردغان سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په پراختیا، په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیې د رول او په سیمه کې د مشترکو امنیتي ګواښونو په خلاف د سیمه ییزو همکاریو په باب خبرې اترې وکړې. بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په ډانچه نیوکې کړې دي. په انډونیشیا کې جوړه دغه غونډه کې کرزی وویل د ادارې اوسنۍ ډانچه غیر جمهوري ده. نوموړي غونډې ته د وینا پر مهال ویل په 15 مستقل غړو هیوادونو مشتمل سلامتي کونسل په هیڅ ډول زموږ استازیتوب نه کوي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان هم د کونسل په واک نیوکې وکړې. امریکا وایي چې ایرانی الوتکې د سارنې یو غیر مسلح امریکایي ډرون باندې ډزې کړې دي خو لګېدلې نه دي. دغه ډرون د خلیجي هیوادونو د الوت په نړیواله سیمه کې پرواز کولو. امریکایي چارواکي وایي دغه پیښه په 1 نومبر مخې ته راغله چې تر زیادت یې انکشاف نه کولو، خو په اړه رپورټونه رابرسیره کېدل شروع شول. د امریکا د دفاع وزارت د پینټاګون ویان جورج لیټل وایي دوه روسي جوړ SU-25 ماډل جنگي جازونو د ډرون مخه ونیول او پرې مرحله وار ډزې وکړې، خو دا پکې بچ پاتې شوه. د شامی اپوزیشن مشران وایي د مشرتابه یو نوې او پراخه ډلې د جوړولو په لوري پرمختګ کړی. تمه ده چې نن به په دوحا قطر کې د ډلې جوړولو په باب نورې خبرې وشي. امریکا او د اپوزیشن نورو غربي او عربي ملګرو د یو متحد اپوزیشن ډلې د جوړولو ملاتړ کړی دی. امریکایي صدر باراک اوباما تیر ورځ صدر په توګه په دویم ځل تر ټاکل کېدل وروسته د 14 هیوادونو له مشرانو سره په ټلیفون خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما په دویم ځل د واک په 4 کلنۍ دور کې د اغوی سره د امریکا د همکارۍ هیلې وښودلې. د واشنگتن رپورټونه وایي د امریکایي بحري ځواک ځانګړې ډلې د سیلز 5 غړو ته پټ معلومات د څرګندولو په سر سزا ورکړل شوه. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ چارواکو د خلی وایي په 5 کې یو غړي تیر کال په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن پر ضد په کاروایۍ کې شامل وو چې د سیل ټیم شپږ غړي دي. چارواکي وایي په دوی تور دي چې د خپل کار په حق لای د ویډیو گیم پروډیوسرز ته پټ معلومات ورکړي. او د نیویارک خاروال مایکل بلومبرګ په خار کې د سانډي طوفان لامل د گاډي د تیلو سختي کمی پر مهال تیل تر لاسه کولو په بیړني ډول کوټه مقررولو اعلان کړی دی. بلومبرګ وویل چې د لایسنس پلیټونو په حساب چې پتا کو جوف نمبر باندې تمامېږي، ډرایورانو ته به اجازه وي چې یو ورځ پس تیل واخلي. دغه نظام چې پولیس په عملي کوي تر لامحدود وخت پورې به پر ځای وي. د خبرونو پای
دا مشال ریډیو د تاسو د ملیحا مرزاده نه د دې غړې خبرونه اوریدل. د دې خبرې غړې مهم رپورټونه. د سوات پولیسو هغه 15 کسان نیولې چې یو شپکلنه جنې په بدو کې یو 14 کلن هلک ته وده ولا. د پولیسو یو چارواکی وایي پاکستان وایي د ترنګلتیا او باوجود امریکا سره ښې اړیکې غواړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم خان
Of course, we look forward to working with Obama administration. This is an issue which really requires a mutually acceptable solution.
پاکستان افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده. د پاکستان د کډوالو وزیر انجینیر شوکت الله وای
لکه موږ سره دا پریشانی شته چې الته حالات خراب شي، موږ هم پریشان شو. نو موږ دا غواړو چې الته امني، الته خوشحالي راشي، نو دا ورونه به ملته خوشاله یا باد وي.
په خیبر دره کې د اورپکو خلاف عملیات روان دي. ولسی خلک سوي اور نو رپورٹوں ہم لارو د مشال لڑیو تر سنگو سے د سواد په تحصیل مټه کې شپکلنه ماشومه په سوره کې ورکولو پر ضد مقامی عدالت دغه فیصله غیر قانوني ګرځولې ده او پولیسو 15 تنه گرفتار کړی دي. په دغو 15 کسانو کې ځنی جرګه کونکي او هغه 14 کلن لکم شامل دي چاته چې بادا جلې سوره کې ورکول کېده. د دې جنۍ واده د راتلونکي اتوار په ورځو خو مور او پلار تر دې وړاندې د سوات د مقامی عدالت نه مرسته وغوښته او پولیسو د دې واده مخنیوی کړی دی. نیاز احمد خان د سوات نه نور تفصیل سره.
سوات کې د تحصیل مټې اشاری سره تعلق لرونکي د شپږ کلنې ماشومې مور او پلار په رپورټ مقامی عدالت د جرګې هغه فیصله غیر قانوني ګرځولې ده چې پکې شپږ کلنه ماشومه یو 14 کلن الګ ته په سوره کې ورکړی شوه او جرګه کوونکي او دغه فیصله کې ککړ ټول تنانو گرفتاری امر جاری کړی دی. شروسته د مټې پولیسو 15 تنان گرفتار کړی دي چې پکې 14 کلن هغه الګ چې دغه جنۍ ورته واده کېده او د هغه پلار هم شامل دی. په دا اړه د مټې پولیس محرر اشرف علي مشال ریډیو ته وایي
په دې کې خو د 15 مرجمانو خلاف دعویداري شوه، دا کسان به گرفتار شي. دا په مقدمه علت او دستویز کې دي. په دې کې دا گرفتار شي دي جرم دی 310A او 511 TTC. دا په دې مقدمه کې دا گرفتار شي دي. په دې کې د دوه کسانو لپاره عدالت نه دوره د کسټډي راغلي ریمانډ کې دي. دا د
مټي پولیسو تر مخه دې کې دوه د جرګې تنان مقامی عدالت ته وړاندې کړی شوی دي چې ورته د پلټنو اجازت ملاو شوی دی او درې نور مرزمان به هم ډېر زر عدالت ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان وایي دوی د امریکا سره ښې اړیکې ساتل غواړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ترنګلتیاو باوجود دواړه خواوې د یو بل سره کار کولو ته لیوالې دي. نوموړی وویل پر دغو ترنګلتیاو د دواړو خواوو مشران قابو موندلی شي. د چې خپله اونیزه خبري غونډه کې پرون خبرې کولې، همدارنګه زیاته کړه چې د بنګله دېش او چین سره هم دوی ښې اړیکې لري. د همدارنګه د ملا فاز الله په اړه هم څرګندونې کړې دي. زموږ همکار ریاض موسی خیل د نوموړي خبری غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې را لګلی.
د خارجه دفتر ودانۍ کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان معظم احمد خان د دې خبرې پخلی وکړو چې خارجه وزیره هینا ربانی کر به د جمعې په ورځ د بنګلادیش سفر کوي، چرته چې به نوموړی د دغه هیواد وزیر اعظم ته اسلام آباد کې کیدونکي ډی ایټ ملکونو غونډه کې د ګډون بلنه ورکوي. ویان د پاکستانی حکومت لخوا براک اوباما ته په دویم ځل د امریکې صدر جوړېدو باندې مبارکي ورکړه او وی ویل
یقینا
موږ اوباما انتظامیه سره په شریکا کارتا لیواله یو. پاکستان غواړي چې امریکې سره ښه تعلقات ولري او د غرنګ د امریکې هم دا خواهش دی. دا ټیک دا چې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات مختلف وختونو کې د ستونزو څخه راتیر شوی دي او دې کې یو نقطه ډرون هم ده، خو موږ غواړو چې د تعلقاتو دوامدار ساتلو د پاره د مسلې یو داسې حل راوباسو چې دوه ته د قبلولو وړ وي.
د پاکستان او چین د تعلقاتو په اړه معظم احمد خان زیاته کړه چې دا په هر ازمایش پوره ختلی دي او راتلونکو کې به د دواړو ملکونو تعلقات نور ښه کولی شي. د ملا فضل الله په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د ویان وینا وه،
موږ د فضل الله په اړه کاغذات شریک کړي دي او دا مو افغان او اساف چارواکو ته ورکړي. تر څو چې د مطبوعاتو خبره ده ما ته پته نشته چې هغوی څه وایي، خو موږ په دې معاملې د افغان او اساف چارواکو سره تماس کې یو او د هغوی لخوا موږ ته د دې مثبت ځوابونه هم ترلاسه شوي دي.
د معظم احمد خان وینا وه چې د روانې میاشتې په 12 او 13 نیټه به اسلام آباد کې د وزیرانو په کچ د نشه یزو توکو د مخنیوي په اړه یوه غونډه کیږي چې پکې به د افغانستان، چین، هندوستان او ایران په شمول د سیمې ملکونو وزیران ګډون کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پختو وای مشال ریډیو ور.
د زیارت په ورځ په پیښور کې د یو ان ایچ سی آر افغانستان او پاکستان چارواکو د کډوالو د ستنیدلو د پروسې څارنه وکړه. په دې موقع درې واړو خواوو افغانستان ته د افغان کډوالو په خپله خوښه د بیرته ستنیدو په اړه خبرې وکړې. په پاکستان کې دا مهال 14 لک قانوني افغان کډوال ژوند کوي او په روان کال کې د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې 2500 افغان کډوال افغانستان ته خپل خوښه ستنه شوې دي. د پاکستان د کډوال وزیر انجینیر شوکت الله وای دوی غواړي افغانستان کې سوله راشي او کډوال زر بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. ولهم غوس د پیښور نه د نور تفصیل سره.
په پیښور چمکنو کې د کډوالو د بیرته ستنېدو په مرکز کې لوړپوړو چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر جاج واغستلو او د پاکستان د سرحدي او ریاستي امورو یا سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله، د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازي، د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرې تر مخه لا هم په پاکستان کې 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشته دي او د دسمبر په 1 نیټه د رجسټرډ افغان کډوالو د پی او آر کارډونو موده ختمیږي. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازي نیل رایټ مشال ریډیو ته وویل چې په مئی 2012 کې په جنیوا کې د افغان کډوالو په لړ کې پاکستان په یو سیمه ییزه لوزنامه دستخط کړی دی. د افغان کډوالو په اړه سیمه ییزه تګلاره په مئی کې لاسلیک شوه. دا تګلاره پاکستان، افغانستان، ایران او یو ان ایچ سی آر نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړې وه او ټولو د دې منظوري ورکړه. او په دې مایدا تګلاره به د دریو کالو لپاره یعنی 2012، 2013 او 2014 پوری عمل روان وي او پاکستان د روان دریو کالو لپاره په خپل خوخه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په لړ کې د مرستي او د کډوالو لوجي په غیزمن شوي سیمو کې د پروژو لپاره د شپږ سوه لس میلیونه امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه. نو زه په دې باور یم چې پاکستان به هغه کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو اجازه جاري وساتي څوک چې دا مهال بیرته په خپله خوښه ستنېدل نه غواړي. خو د سرحدي او ریاستي امورو وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې حالات سم وي او افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته لاړ شي.
د حکومت پاکستان تر اوسه پورې صدا سي سټریټیجی نه ده چې ګینه مونږه لګي یو ایکستنشن کو. په دې حالاتو ته چې مونږ ګورو کوم خلق دې کوم ډیر زیات خلق دې دا غي مقصد بدای چې دا پروسس به جاری نه نه وګوري چې ال تکم وزیران دی غي وټول دلته د مهاجرت جون تیر کړي لکه مونږ سره دا پریشانی شته چې ال ته حالات خراب شي مونږ هم پریشان شو. نو مونږ دا غواړو چې ال ته امني ال ته خوشحالي راشي. نو دا ورونه به مل ته خوشاله بعد به دوباره به داسې حالات نه جوړي.
او د افغان کډوالو د وزارت په پیښور کې ډیپټی ډایریکټر عبدالحمید جلیلی مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د افغان کډوالو لپاره د ښې امنیتي وضعیت له وجې دا مهال حالات سم دي او چې کوم کډوال خپل کور نه لري نو د هغې لپاره په افغانستان کې د تسلوې خارګوټو بندوبست کړی شوی دی.
الحمدلله اوس هلته د زمینه د کار هم ډېره مساعده ده. په لکهو لکهو زموږ پاکستاني ورونه افغانستان ته ځي او هلته کار کوي. کنه تقریبا درې لکو پورې پاکستاني ورونه هلته تللي دي او افغانستان کې داخل کې کار کوي. همدارنګه دا خبره چې امنیتي مسایل هم اوس ډېر زیات پخوانه ښه شوي دي. ډېر ځایونو کې اوس الحمدلله هلته صلح ده، مشکل نشته. او درېیم د ټاونشپ خبره وه چې هغې عدمې سرپناه. نو په دې په خاطر باندې مونږ په داخل د افغانستان کې دیتا اته څلوېښت داسې خارګوټي ان ټاونشپ دیتا برابر کړي دي او د هغې باندې اوس کار شروع دی چې د دغې خلکو ته مونږ دغه فلایټونه هلته تقسیم کړو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر ویاندي دنیا اسلام خان په دې مهال مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال دوه شپېته زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي او د افغان کډوالو بیرته د ستنېدو په بهیر کې څلور دېرش فیصده زیاتوالی راغلی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې په پوکم یولس بجو، اقتصادي نړۍ
په پوکم دوه بجو،
د سندرو امیر
په و منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په تیش منټه کم دریو بجو،
اتلان
په پوکم دریو بجو،
پام کوا
په پوکم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
په پوکم پینځه بجو.
دا مشال ریډیو ده. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په سرحدي ولسوالیو باندې لا هم د پاکستان د توپونو ګولۍ راوړېږي. د افغان دولت هڅو په دې لړ کې د دوی په وینا کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار روح الله انواری رپورټ ته چې له کونړ رالېږلې.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې په تیرو اوو میاشتو کې د پاکستان فوج د توپونو اته زره توغندۍ د کونړ په سرحدي ولسوالیو راویشتلي چې په لسګونو ولسي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ د والي ویاند واسف الله واسفي وویل چې د پاکستان فوج اوس هم د دانګام، سرکانو، شیګل او په نړۍ ولسوالیو د توپونو درنې توغندۍ راولي چې په تیرو اوو میاشتو کې یې شمېر اته زرو ته رسېدلې دی.
په تیرو اوو میاشتو کې چې د پولي دا غاړې نه د پاکستاني ځواکونو کومې مرمۍ چې د کونړ په سرحدي سیمو باندې راغلي تقریبا تعداد دی اته زره په شاوخوا کې دی چې په دغه کې څلوېښت تنه خوښه ملکي ټاپیان لرو، پنځلس ولسي وګړي شهیدان شوي دي، د دیارلس سوه شاوخوا حیوانات په دغه کې تلف شوي دي.
هغه وایي د پاکستانیو پوځونو د ډزو له امله په سلګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې کوره شوي او نن سبا په سیمه کې د خپلو خپلوانو سره په کورونو کې اوسېږي.
دولس سوه کورونه دې تړ شوي چې هغه خپل ځایونه پرېږدي او نورو سیمو ته لاړ شي.
واسفي وویل بې کوره شوو خلکو سره یې یوه اندازه مرستې کړې او د ژمي د پیل کېدو سره هڅه کوي چې له مرستندویه ټولنو نورې مرستې هم ترلاسه کړي او اړو کسانو ته یې ورسوي. له تېر اوو میاشتو څخه د کونړ او نورستان په سرحدي ولسوالیو هره ورځ د پاکستان د فوز له لوري په لسګونو د توپونو توغندۍ راتوغول کېږي. د دغو بریدونو د بندولو لپاره افغان دولت ډېرې هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم دا خبره راپورته کړه خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې او د مرمیو راتوغول دوام لري.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای
ترکیه دین دیموکراسي
راست. ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعت د یو افغان زده کوونکي نظر
د دیني زده کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هانه ورته وي، عام ارواح په هانه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده، چې دا ډیر ضروري علمونه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونیزه خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبې یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبې یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو د خبرونه د احمد شاه اعظمي سره اوریدل شئ. ترکیه اسلام او ډیموکراسي او د دې خبرونو د لړۍ د جوړولو لپاره احمد شاه اعظمي په خپل د ترکیه بیلابیلو ښارونو ته سفر کړو. د خوندور لړۍ تاسو ته برابر کړی ده. تاسو مشال رادیو ته وګونئ او د نوې لړۍ ووره. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ماخام د باړې په برکمبرخیلو کې دوی پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې امنیتي ساتیرو د ځای تنظیم امر بالمعروف 15 مرکزونه وران کړي دي او 15 مشکوک کسان هم نیولې دي. همدارنګه د ورانکارو نه یو شمیر کسان چې دوی سره په ولکه کې وو او دوی تختولي هم را خلاص کړي دي. د تیرې اوږدې مودې راهیسې د باړې په زیاترو برخو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. تفصیلي زموږ همکار د لوړګي نه په خپل لارېګلې رپورت کې تاسو ته دراوروي.
د خیبر پولیټیکل او پوځي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې په برکمبرخیلو سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. دوی وایي چې په دې سیمه کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر تنظیم 15 مرکزونه وران کړي دي او یو شمېر شخصي بندیخانې هم ړنګولې دي او 15 مشکوک کسان یې نیولې دي او یو تختول شوی تن یې د اغواکارو نه راخلاص کړی دی. د برکمبرخیلو سیمې د خلکو په وینا د دغو عملیاتو کرفیو لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ شوې دي. په دې حق لباندې د یادې سیمې خلک مشال ریډیو ته وایي
بس مشکلات کو دار ہے نا تو دالیار بندش کا نا وہ جڑے وہ غوری وہ چیز چیز ہے نا حال بولا رہے زران در تکلیف کہیں سے گور گور مشکلات ہے حال بخول و خوب میں دیر دیر مزل ہے کہیں جانا زمان میں بولا سلام چلا تیرا پرشن شروع رہے گا نا یہ وہ تکلیف ہے بیمار تکلیف ہے بڑا ہے چنو تکلیف ہے آلی ہو شاید تکلیف تکلیف ہے کمی اگر بیٹا خائر ٹماٹر پانزو کی پہ دیر شو بیسر ری ملا پہ 200 روپے ملا رہی نو وہ خود دکھ حالت کی چنہ خالق بھی اجرو نہ ہوتا ہے شی میں دیکھ پلا غنا ہوتا ہے چھول پہ اجرو کے بند میں دکھ
د خیبر هاوس د چارواکو د وینا تر مخې چې حکومت برکمبرخیلو ته د پوځي عملیاتو نه کولو په بدل کې کوم شرطونه وړاندې کړي وو هغه یې پوره نه کړل، نو ځکه امنیتي ځواکونو دلته عملیات پیل کړل. یاد دی وی چې د باړې په زیاتره برخو لکه سپاه ملک دین خیل، اکا خیل او شلوبر کې د تیرې اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. خو په دې وروستیو کې پوځ په برکمبرخیلو کې هم عملیات ترسره کړل. د ویلو وړ ده چې د باړې په زیاتره برخو کې اوس هم کرفیو ده او ټولې تعلیمي ادارې، روغتونونه او بازارونه پکې تړلي پراته دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې ډیری خلک ژوند کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پاوکم 3 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو.
د خیبر ایجنسی د معلوماتو پاړه تاسو واوریدل. خو اوس د هنګو پاړه یو رپورټ لرو. د خیبر پښتونخوا د هنګو خلک وای ترانسپورټرانو په کاربندۍ لاس پورې کړی او پېښور ته سورلی نه وړي. ډرایوران وایي د حکومت لخوا نوې ټاکل شوې د کرایو نرخنامه دوی ته د منلو وړ نه ده. په دې وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې په حکم د سي ان جي په بیو کې واضحه کمی راوستل شو چې له امله یې کرایې هم راټیټې شوې، خو ډرایوران د نوو نرخونو نه خوشاله نه ښکاري. زموږ همکار په دې اړه دا رپورټ رالیږلی.
په هنګو کې ډرایوران د سرکاري کرایه‌نامو پر خلاف په احتجاج دي. په سیمه کې د فلاین کوچ ډرایورانو د اتحادیې لخوا د اعلان وروسته ټول ګاډي په مکمله توګه ولاړ دي او خلک نه وړل کیږي. د سیمې خلک وایي چې د دې له وجې دوی سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د هنګو فلاین کوچ اټه څخه کوهاټ، پېښور، راولپنډي، تل او نور مختلفو سیمو ته گاڑی سی او د مسافرانو د تګ را تګ لپاره په اډه کې قریبا 300 گاڑی موجود دي. د ترانسپورت اتحادیې مشر رضا خان مشال لډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د کرایې نامو د نوي فیصله په وجه د دوی په کاروبار منفي اخیست پرې وتلې دي. واضح دی چې په سیمه کې اکثره ډرایوران د تیلو پر ځای خپل ګاډي په سی این جی باندې چلوي. د اتحادیې مشر دا وینا و چې سی این جی په نرخونو کې د کمی وروسته دوی هم په کرایانو کې تر 150 روپو پورې کمی کړې وه. په دې اړه موږ چې کله انتظامی چارواکی ای سی یو اختر منیر نه وپوښتل نو په ځواب کې مشال لډیو ته سداسې وویل
کیبل نه راکده زه خو د ریجنل ترانسپورت اتاریټی ما تختم کده نو هغه 72 پیسې پر کیلومتر دی د سی جی لپاره. هغه باندې چې کله مو کلکولیشن وکړو کرایه نه چي دی هغه لیول ته موږ راوستي چې کوم متداري سپریم کورټ اف پاکستان د حکم مطابق شي دی هغه موږ عمل درآمدم دی وکړو او دوی تم اوی چې د دینه بزیاتې نه اخلي ځکه چې دا یو عدالتي حکم هم دی او سرکاري آرډر هم دی.
واضح دی چې سرکاري نوې کرایه کوهارتا سلور دیش تلتا اته دیش رول بندی تا یو سل دوش پیتا او په خورتا اتیا روپے مقرر کړی شوی دی. د اتحاد مشر رضا خان تر مخه په کرایانو کې تر 30% پورې کمی شوی دی. نو موري وینا وا چې دغه احتجاج به د حکومت د نوې کرایه د لګولو د فیصله تر واپس اخستو پورې جاری وي.
تاسو زمونږ د همکار رپورټ اوریده. د پاکستان د هویت ثبتونې اداره نادرا یتیمو ماشومانو ته شناختی کارتونه ورکوي. د دغو کارتونو د ترلاسه کولو نه پس په لاوارث او یتیم ماشومان او ځوانان په پاکستان او د پاکستان نه بهر سفر کولی شي او په دفترونو کې به په اسانه کار روزګار پیدا کولی شي. د ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی چې د یتیمو او لاوارث ماشومانو او ځوانانو پالنه کوي د نادرا په پریکړه خوښي ښکاره کړې ده. د اسلام آباد نه ربیع اکرم خان د نو تفصیل سره.
د نادرا لخوا جاری شوی بیان تر مخه نادرا بالا وارث ماشومانو ته د نادرا آرډیننس 2000 د سیکشن 9 په تحت با کمپیوټرایزډ قومي شناختی کارت جاری کوي او د غرنګ د یتیم خانو رجستریشن عمل مکملیدونه پس یو یتیم ماشوم به آئین کې ورکړی شوی بنیادی حق نه محرومه نه پاتې کیږي. یتیمانانو د نادرا د فیصلې په اړه د خوشحالۍ څرګندونې کړې دي او وایي چې اوس به دوی په ملکی او بین الاقوامي کچه د ژوند په مختلفو برخو کې حصہ اخیستی شي. د کراچۍ په ایدی فاونډیشن کې 2 کلن شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نادرا په دې فیصله خوشحاله دي ځکه چې دې سره به د دې د شناخت مسله هوار شي.
موږ هم دغه غواړو چې حکومت زموږ شناختی کارډونه جوړ کړي چې موږ هم نورو ملکونو ته لاړ شو او د ټولو نه مخکې پاکستان کې وګرځو.
2 کلن مهدی عارف چې هغه هم په ایدی فاونډیشن کې اوسیږي وایي چې د شناختی کارډ نه لرلو له وجې دوی اکثره مسلو سره مخ وي.
منگ چې چرته هم لاړ شو نو پولیس والا مو ودروي چې شناختی کارت دې چرته دی او وای چې د کراچۍ سره تعلق نه لري، تاسو د کوم ځای نه راغلی یی، دغه شان مختلف سوالونه رانه کوي. ایدی فاونډیشن موږ ته تعلیم او هنر راکړی دی، که شناختی کارت می جوړ شي نو ښه نوکری راته بهر ملاوي دی شي.
د ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی مشال ریډیو ته وویل چې اغوی په دې فیصله خوشاله دي ځکه چې همیشه د لاوارث او یتیم ماشومانو د دې مسلې لپاره هغه خپل آواز اوچت کړی دی او کدا کار وکړی شو نو د ډیرو یتیمانو او لاوارث ماشومانو مستقبل به روښانه شي.
چې دوی ستر شي نو سرکاری نوکریانې ورته ملاوي دی شي، دا د دوی حق دی او اصل پاکستانیان دي، خو اوس به قتل پکار وي چې دوی کوم شرایط ایښي دي. که د پلار نوم غواړي او نور څه نو زه تیار یم چې زه دې لاوارث ماشومانو ته خپل نوم ورکم او که دا کار وشي نو ډیر به ښه وي او زه دوی ته مبارکي ورکوم.
د نادرا له اړخه جاري شوي خبر پاڼې تر مخه چې د لاوارث ماشومانو شناخت مسله 2006 کال کې مخې ته راغلې وه نو د هغه وخت راسي نادرا د مسئلے حل لٹولو. رابع اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د همدې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. پوره 12:30 بجې دی. ملیحا میرزاده درته لنډ خبرونه وړاندې کوي.
پسوات کې عدالت شپکلنې ماشومې پسواره کې د ورکولو د جرګې فیصله غیر قانوني ګرځول وروسته 15 کسان گرفتار شوي دي. پاکستان وایي د امریکا سره ښه تعلقات ساتل غواړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په داروسیو کې له هیواد افغانستان ته د کډوالو د ستنېدلو لړۍ تیزه شوې ده. ملالۍ یوسفزای پلار د هغه ټولو خلکو مننه کوي چې د هغې د مبارزې حمایت یې کړي. په سعودي کې یو پاکستانی کس ته د نشئ موادو د قاچاق په تور د مرګ سزا ورکړل شوه. افغان ولسمشر حامد کرزی او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان د ترهګرۍ پر ضد د سیمه ییزې ګډې مبارزې پر ضرورت ټینګار وکړ. بلخوا دواړو مشرانو د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل په ډانچه تنقید کړي. امریکا او ایساف په افغانستان کې د تیرې ورځې د بریدونو غندنه کړې. امریکا وایي ایران د سارنې په یو امریکایي ډرون ډزې کړي دي خو لګېدلې نه دي. او د شام مخالفې ډلې وایي د نوې مشرتابه ډلې د جوړولو په لاره کې پرمختګ کړی.
ملیحا میرزاده وچ تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ همکار ریاض مساخیل تاسو ته دروروي چې نن د پاکستان ورځپاڼو په خپلو اداریو کې او په سرخیانو کې کومو مهمو موضوعاتو ته کتنه کړې.
نن هم کوم پاکستانی ورسپانو تو ګورو نو هر ورسپانه د خپل خپل پالیسي مطابق اداري لیکلي دا خوده کې د انګريزي ژبه ورسپانو دی نیوز ایکسپریس ټریبیون او دان خپل اداري پلانجمن خط دی کلی دی او وایي چې د حکومت او دلیه ترمنځ د خو شادریو کالو کل کې چرستو سويس چارواکو ته خط ولیکل شو او دغه مسله حل شو. اداري وایي چې دغه خط کې سويس چارواکو ته لیکل شوی دی چې د ولسمشر سره د جنیوا کنونشن تر لاندې استثنا ده خو بیا د هم د هغه په ضد کسه قسمه کې سنوي هغه اوس پر دشي او د پخوانی اټارنی جنرال ملک قیوم لخوا د مقدمو بندولو لپاره لیکل شوی خط نه لیکل او غنل شي. اداري وایي چې د خط نه لیکلو په وجه پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت تر لاندې سزا کړی شو او دغه رنګ د قانون وزیران هم بدل کړی شو خو اخر حکومت فیصله وکړه چې دا خط اولی کړی شي کوم چې د مفاهمت اړختای او خګام دی. اداري اخر کې وایي چې د نړیوال قانون تر لاندې نخ کری چې یکدم د ولسمشر په ضد مقدمه شروع شي او تر څو چې د سره صدا ارتی دفتر دے تر هغه خو بالکل د دې امکان نشتا. البته چې دا مود ختم شي نو بیا به ګورو چې سګیږي او د دې د پاره با ډیر وګد انتظار کول وی. د دې تر څنګ ایکسپریس ورسپانخ پر ادارې کې وایي چې سند بلوچستان او خصوصا خیبر پختونخوا کې د ترهګرې نوې چپو یو ور بیا خلک په یره کې مبتلا کړي دي او بیا په 13 پیښور کې د خان رازق تانې سره نږدې ایس پی انویسټیګیشن په نخ کول نور هم اندېښمنه خبره ده. ادارې وایي چې تر اوسه د ترهګرې خلاف جنگ کې د قانون نافذونکو ادارو د غړو په ګډون لویخ زرو نزیات پاکستانیان وجلی شوی دی او بلدا چې د دې مقصد د پاره فرقیز ډلې او ترهګر په یو ایجنډا کار کوي چې پاکستان غیر مستحکم کړي. د دې سره سره د دغه خلکو ملګری او مرستیال په بندوبستی سیمو کې موجود دي او پاسان خپل هدف تر رسیدو کې د دوی مرستې کوي. اداري اخره کې وایي چې د دې خلکو او د دوی د مرستیالو خلاف باید چې موثره کاروایی وشي. قانون نافذونکې ادارې د خپل وس نزیات کار وکړي. سیاستوال د هم خپل ذاتی ګیلې مانی او خوخه ناخوخه یو وړخته کیږي او ملکی مفاد او امن ته پاملرنه وکړي او خصوصا په داسې وخت کې چې د حسنیانو میاش نږدې ده باید چې د سکیورټي پوره پوره انتظام وکړي شي او حکومت ته د اهم ځایونو او تاڼو د حفاظت په ځای د عامو خلکو حفاظت باوري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د برتانی انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي پر ملالۍ یوسفزۍ په حمله کې د ککړ مشکوکه کس خور له ملالۍ بخښنه غوښتې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د باراک اوباما د دوهم ځل لپاره تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان د آرام سا اخیستې ده. نړیوالو رسنیو ته نن عبدالحی کاکړ کتنه کړې.
د برتانیې انډیپینډنټ ورځپاڼه وایي د هغه مشکوکه کس خور چې ورباندې پر ملالۍ یوسفزۍ د برید تور دی له ملالۍ بخښنه غوښتې ده. دی ویلی ورورې کورنۍ ته بې عزتي ورانولې ده. د ورځپاڼې په وینا ریحانا حلیم په سوات کې له یو ټلویزیون چینل سره په مرکه کې ویلي ملاله د دې د خور په شان ده. پولیس وایي د ریحانا ورور عطاوله له هغو درې کسانو دی چې پولیس یې د حملې په تور د نیولو په لټه کې دی. ریحانا ویلي ورور یې یو داسې کار کړی چې د زغملو وړ نه دی. دی ویلي د خپلې ټولې کورنۍ په استازیتوب د ملالۍ د ژر جوړېدو او په سوات کې بیرته د خپل عادي ژوند پیلولو ته هیله منه ده. ریحانہ حلیم سی این این ٹیلی ویژن ته ویلی د برید ورستا امنیتی چارواکو د ټول کور تلاشی واخیسته او دوی په خپل حراست کې وساتل. د دې په وینا د دې ماشوم په خېټو نو ځکه پرېښودل سوه، خو خاوند او نور خپلوان یې لا هم په بند کې دي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي د باراک اوباما د دوم ځل لپاره د امریکا د ولسمشر تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان د آرام ساه اخیستې ده. ورځپاڼه وایي د انتخاباتو سمدستي وروسته په کابل کې له خلکو سره چې کومې خبرې شوي نو هغو د 2012 د انتخابات پر ځای پر 2014 رڼا واچوله. دا هغه کال دی چې امریکایي ځواکونه به له طالب جنګیالیو سره د یوې لسیزې د جګړې وروسته له پلان سره سم له افغانستانه وتل پیل کړي، او ټاکل شوې ده چې هم په دې کال کې به په ترینګلې او کړکیچنه فضا کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. افغان ولسمشر حامد کرزی چې له باراک اوباما سره اړیکې ترخې پاتې شوي له انډونیشیا هغه ته په مات زړه د مبارکۍ پیغام ورواستولی. افغان ولسمشر وویل هیله من دی د باراک اوباما د صدارت په دومه موده کې به په دوه اړخیزه ګټو ولاړې اړیکې پراخې سي. حامد کرزی د قانون له مخې د دوم ځل لپاره د صدارت چوکۍ ته نشي درېدلی، او تیره اونۍ یې په رسمي توګه اعلان وکړی چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د 2014 کال د اپریل په 15 نیټه ترسره کیږي. خو ځینې ناقدین ویره لري چې شایي په دې ټاکنو کې به هم د 2009 کال د انتخاباتو په شان درغلي وسی. واشنگټن پوسټ وایي د چهارشنبې په ورځ چې په کابل کې له کومو یو شمېر خلکو سره خبرې وشوې په هغو کې غالب اکثریت په افغانستان کې د امریکا په پخوانی او د مستقبل د کردار په اړه پریشانه، د مخمسې شکار او زیات ګډوډ فکرونه درلودل. ځینو خلکو د بهرنیو ځواکونو له رویې سر ټکولی، خو له دې سره سره دوی له باراک اوباما تر هغو پورې خپل پوځیان په افغانستان کې د ساتلو خواست وکړی تر څو دغه هیواد خپله دفاع د پخپله کولو او د ډاډ وړ سیاسي استحکام ترلاسه نه کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
ترکی او افغانستان پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړښت کې د بدلون غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان دا غوښتنه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وکړه. انډونیزیا د بالی د ډیموکراسۍ په 15 غونډه کې د نړۍ ګڼ شمېر مشران راغونډ شوي دي. زموږ همکار اسمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
ترکی او افغانستان د پنځشنبه په ورځ د انډونیسیا په بالی کې د ډیموکراسۍ په غونډه کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د ترکی صدر اعظم وویل چې د امنیت شورا اوسنۍ جوړښت د سوریې پر ضد د اقدام مخه نیسي. د افغانستان او ترکی غوښتنه کوربه هیواد انډونیزیا هم تایید کړه. د افغانستان ولسمشر د یو نړیوال ډیموکراتیک نظام غوښتنه وکړه. ویل په نړۍ کې داسې مؤسسې شته چې نه عادل دي او نه ډیموکراتیکي، لکه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ټولو ممثله نه ده. کرزی تاکید وکړ چې ډیټا ډیموکراتیک نشي ویلی چې امنیت شورا د 15 دایمي غړي ولري او هغه د هم د ویټو حق ولري. د دې په وینا د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ترمنځ اړیکې هم ډیموکراتیکي نه دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان چې تیره میاشتې هم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تغییراتو غوښتنه کړې وه په بالی کې وویل د سوریې رژیم په دې نړیواله مؤسسه کې د ستونزو له کبله زور زیاتی ته تشویق شوی دی. د افغانستان ولسمشر د ډیموکراسۍ په دې لویه نړیواله غونډه کې د افغانستان تجربو ته په اشاره وویل چې ولسواکي یوازې هغه وخت بریالی کېدای شي چې د یو هیواد د خلکو له دود او کلتور سره همغاړي وي. د په افغانستان کې د ډیموکراسۍ تجربه تر توقع زیاته بریالی وبلله، او د هغه علت د خلکو دودونو او رواجونو ته پام کول وباله.
د چین ولسمشر هو جین تاو د واکمن کمونیست ګوند پر غړو او چینی چارو
اوریدونکو تاسو رپورټ اوریده د اسمت ساروان یو تیروتنه وشو چې بخنه پیغواړو د غبل رپورټ اوس په سری زوورو بیا به د رپورټ وړاندې کو. د نو مشرانو د ټاکلو او د هیواد پر مهمه مسلو د باس لپاره د چین د واکمن کمونیست ګوند کانګرا پرون په پیکینګ کې پرانستل شو. ولسمشر هو جنتا او کانګری ته په وینا کې ویل اقتصادي وده او د فساد له منځه وړل د چین د ستونزو د حل اساسي لار ده. په دې اړه پام وکړئ د رضوان مراد رپورټ ته.
د چین ولسمشر هو جنتاو د واکمن کمونست ګوند پر غړو او چینی چارواکو غږ وکړ چې د فساد پر ضد جدي او کلکه مبارزه وکړي. هو جنتاو دا غوښتنه نن د واکمن ګوند د کانګرې په پرانستون کې وینا کې وکړه. تمه ده چې د واکمن کمونست ګوند څه د پاسه 2000 غړو کانګره به د هیواد لپاره نوې لوړ رتبه مشران وټاکي. د چین جمهور رئیس په خپله وینا کې وویل د وای لا فساد سره مخالفت او د یو صادقه حکومت رامنځته کول یو واضح دریځ دی چې ګوند خپل کړی دی. دا یو مهمه سیاسي مسئله ده چې خلک ورته پام کوي. که موږ د فساد پر ضد مبارزه کې ناکام شو نو دا به د ګوند لپاره حیاتي ضربه وګرځي او کېدای شي چې دا د ګوند او د دولت د ړنګېدو سبب هم شي. د چین په کمونست ګوند کې د مشرتابه د بدلون لپاره په هرو لسو کلونو کې داسې غونډې جوړیږي. د چین کمونست ګوند لس کاله وړاندې په ورته کنګره کې خبرداری ورکړی چې که په ادارو کې فساد لمنځه لاړ نه شي نو دا ګوند به له داخل څخه ړنګ شي. تمه ده چې په پیکینګ کې د واکمن ګوند په جوړه شوې کنګره کې چې تر یوې ونې پورې دوام کوي د چین مرستیال ولسمشر زی جینګ پینګ لومړی د ولسمشر هو جینتاو پر ځای د ګوند د مشر او بیا د 2013 کال په مارچ میاشت کې د جمهور رئیس په توګه غوره شي. دا راپورونه له مخې د چین کمونست ګوند د نیویارک ټایمز د هغه رپورټ په اړه تحقیقات کوي چې پکې ویل شوی دی د صدر اعظم وین جایبو کورنۍ په پټه د څه کم 3 میلیارد ډالرو په ارزښت شتمنۍ لري. ویل کېږي چې دا تحقیقات په خپله د صدر اعظم وین جایبو په غوښتنه ترسره کیږي. د چین ولسمشر په خپله وینا کې ویل هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی او خبرداری ورکړ چې څوک باید د قدرت او شتمنۍ د ترلاسه کولو لپاره د ګوند له موقعیت څخه ګټه وانخلي. نوموړي پر چینایانو غږ وکړ د دې لپاره چې په راتلونکو 8 کلونو کې ناخالصه کورنۍ تولیدات 2 چنده شي، لوړ فکر وکړي او زحمت وباسي. په پیکینګ کې د واکمن ګوند کانګرې لپاره کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلو بیا ویلي چې د حکومت یو زیات شمېر مخالفین نیول شوي او یا هم تر هغې چې کانګره دوام لري په کورونو کې نظر بند ساتل کیږي.
د رضوان مراد رپورٹ موریده. په قبایلی سیمو کې حکومت د تیر کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې 355 اډهاک یا د لنډې مودې لیکچرران مقرر کړل. د اډهاک لیکچرران د حکومت نه غوښتنه کوي چې د وظیفو په موده کې اضافه کول د مسلې مستقل حل نه دي، بلکې دوی د مستقل کړی شي چې په خشان خپل ډیوټیانې ترسره کړي. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورٹ کې اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر 13 ورځ په کورمه ایجنسی کې د فاټا د 355 اډهاک لیکچرانو په موده کې د یو کال اضافه منځوري ورکړې ده. نو بلخوا اډهاک لیکچران وایي چې حکومت لخوا په موده کې اضافه کول یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې موږ د مستقل هم کړی. د تیر کال ستمبر او اکتوبر په میاشتو کې حکومت 146 زنانه او 215 نارینه د یو کال لپاره په وانه ایجنسو او شپږ اف آرس کې اډهاک لیکچرران مقرر کړل. د روان کال په ستمبر میاشت کې د اډهاک لیکچرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت دې نه صرف زموږ د وظیفو په موده کې اضافه وکړي، بلکې موږ دې مستقل هم کړي. د فاټا اډهاک لیکچرر صدر امجد جانگیر مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ د وظیفو په موده کې اضافه کول د حکومت یو ښه ګام دی.
موږ د گورنر صاحب هم ډېر مشکور یو چې پرون دې اعلان وکړ په کورم کې چې موږ تاسو ته اکسټنشن درکو. موږ دا هم ریکوست کوو چې زر نظر موږ پراپر نوټیفیکیشن هم جاری شي چې کوم د 2 میاشتې تنخواه بند دي چې دا هم لیکچرانو ته ملاو شي. یو کال مکمل په اډهاک باندې تیر کړی، نو په فیډرل لیول کې خدا اصول دی کنه چې یو کال تاسو سروس په اډهاک یا کنټریکټ بنو کې نو بل کال نه تاسو پرمنټ کی.
خیبر ایجنسی سره تعلق لرون کی طاهره بی بی چې په کالج کې اډهاک لیکچرر هم دا وایي چې فاټا کې د جنکو د تعلیم شرا د مخ کې نه ډیره کمه ده. نو حکومت لا پکار دی چې په فوري توګه دې موږ مستقل کړي چې موږ خپل ډیوټیانې په ښه شان تر سره کړو.
زمونږ دا درخواست دی حکومت نه چې موږ تیزر تر زر پرمننت کړي. موږ دومره هارد ایریا کې تر اوسه پورې خپل خدمات سره انجام کړي دي، نو د دې نه بل بهترینه خبره سره چې موږ هم غزینه کې پرمننت کړي. اډهاک لیکچرر دا کالج نه دی ختم کی یا موږ پرمننت نه کی، ولته خو بالکل لیکچر فات نه شینو. ماشومان ته خو ډیر نقصان دی چې څنګه نور کسان پرمننت کړی 2009 کې پرمننت کړی، موږ بیا ولې پاتې کای دومره امتیازي سلوک بیا ولې کای.
مشال ریډیو چې کلا په فاټا سیکریټ کې د تعلیم شوبې ډایرکټر عبدالمنان سره په دې موضوع د خبرو کولو هڅه وکړه، نو نو موړي د خپل دفتری مصروفیات لوجې خبرې اونکړي شوې. بلخوا د سفران وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله مشال ریډیو ته ویل چې د اډهاک لیکچرانو یو وفد زمنګ خاله راشي، نو دا مسله به لا په خشان هواره کړو
ما خل دې په قسمونو اډاک ما ته خوراغلی دې زنم پرمننت هم کړو کته کم یو بل کیس پاتې دغه دې ما ته راشي یو دوه کسي د درې کسي د کمیټي راشي ما سره دې ډیسکس کی پراتن کې میچ کې چا ختمي کې په دې اوسنۍ میچ کې زما خپل راشي چې فکر دې یو بل زده وکړو
د فاټا سیکریټریټ د تعلیمي څانګې تر مخه په قبایلی سیمو کې د هلکانو د تعلیم شرح 19% او جنکو د تعلیم شرح 3% ده دا اډهاک لیکچرران وایي که حکومت د تعلیم په دې شرح کې اضافه کول غواړي انور لپاره کار دي چې نه صرف اډهاک لیکچرران مستقیل کړي بلکې د استادانو په خالی سیټونو دي فوري برتیان هم وکړي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د کلتوري او هنري چارو د پرمختګ په موخه د کلچرل ډایریکټریټ په نوم ځانګړې اداره جوړه کړې ده دا چې دې ادارې تر اوسه په دغه لړ کې څه کړي او د راتلونکي لپاره کوم ګامونه په پام کې نیولي په اړه یې اورو د هارون بادشاہ دا رپورټ
اسوسییټډ پریس ایجنس 13 سپتمبر میاشت په کراچۍ کې د هندوانو په یو مندر د ځایي خلکو د حمله په یادولو سره وایي چې په دغه ښار کې د هندو مذهب لګکایو ته ژوند کول ګران شوی دی د شری کرشنارام په نوم دغه مندر هغه مهال په نخښ کړل شو چې د اسلام ستر پیغمبر ته د سپکاوي په موضوع د جوړ شوی فلم په اعتراض کې د کراچۍ مسلمانانو احتجاج کولو اجان زیاتوی په مندر شوی دغه حمله په پاکستان کې د هندوانو پر ضد د زیاتیدونکو تشدد ورسته بیلګه ده د مولچاند په نوم یو ځوان هندو اسوسییټډ پریس اجنس ته ویلي خلک مونږ ته د پاکستان د یو شهري مساوي حقونه نه راکوي او کله هم چې وغواړي مونږ وهي او ټکوي نوموړي زیاته کړې مونږ اوس ځای نه لرو چې عبادت پکې وکړو اجانس د کراچۍ د هندو ټولنې د مشرانو په حواله وایي چې د خارو سیدونکو د دوی عبادت ځایونه قبضه کړي دي په راپور کې د غراز ویل شوی چې هندوانو لسیزي مخکې د کراچۍ بندر جوړ کړل خدا محال پکې یو هندو ته هم کار نه ورکول کیږي اجانس په خپل راپور کې د مسلمان هلکانو لخوا د هندو جنکو په زور د مسلمانولو او ودولو مسله هم یاد کړې ده اجانس د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د مشر زهرا یوسف خبره راغستې چې وایي یو هندو جنای ورکشي او چې سورزي یا اونې ورسته پیدا شي نو لوی مسلمان هلک سره واده شوی وي د نوموړي په وینا کله چې خبره عدالت ته لاړه شي نو د شاوخوا اسلامي مدرسو ګنډ شمېر زده کوونکي د قاضي مخې ته راټول وي چې د هلک په حق کې د پریکړې کولو لپاره پرې فشار واچوي اجانس په کراچۍ ښار کې د پاکستان هندو سبا په نوم د یو تنظیم د مشر ډي ام مهاراج لکول لیکي چې وایي د هندو جنکو د مسلمانولو په تقریبا سلو دوسیو کې د مداخلت کولو هڅه کړې ده خو په وینا یې چې یوازې په یو کې بریالی شوی چې جنای بیرته خپلې هندو کورنۍ ته ورکړي اسوسییټډ پریس اجنس بیا د هغو هندوانو په حواله چې د هندو مذهب د تر ټولو لاندې طبقې سره تړاو لري لیکي چې د هندو جنکو په زور د مسلمان کولو مسله تر هغې وروسته په ډاګه شوه چې د افضلې طبقې د هندوانو جنکۍ په نخښه شوې اجانس د سند د سملای لخوا د هندوانو په زور د مسلمانولو د مخنیوي لپاره د یو قانون د منځورولو هڅه یادوي او وایي چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هندو لګکایو ستونزو ته جدي پاملرنه کړې ده اجانس د شری کرشنارام مندر د روحاني مشر سون د مہاراج لکول لیکي چې وایي موږ پاکستانیان یو او نه غواړو چې هند تلان شو خو نو مولي په ان وخت کې خبرداري ورکړې چې کدا غوی په مندر بیا چا حمله وکړه نو د دفاع لپاره به خپل ځانونه قربان کړي
اوریدونکو بخنه غواړو تاسو کوم رپورت اورید هغه هم دارون بچا رپورت خو د اسوسییټډ خبري اجنس رپورت هو په دې کې تاسو اوریدل چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې او په نورو ښارونو کې هندوانو ته سستونزې ورپېښې دي اوس هم د هارون بچا هغه رپورت چې مونږ جمعنه کړې و هغه دا چې د خیبر پختونخوا حکومت په پېښور کې کلچرل ډایریکټریټ پرانستې ده دا چې په دې اړه کارپوهان سره نظر لري بیا به هارون بچا ته وښ
د خیبر پختونخوا حکومت د پښتني کلتور او هنرونو د ساتنې او ود لپاره د کلچرل ډایریکټریټ په نوم یو ځانګړی اداره جوړ کړی ده د دې ادارې ډایریکټر پرویز سبتخیل وایي چې که څه هم وسایل ورسره لګ دي خو له تیر یو کال راهیسې د کلتوري چارو د پرمختګ په مخه یو لړ پروګرامونه پیل کړی دي
نو په اک کال باندې 30 تر 40 کروڑ روپو بجټ واغستې شو هیڅ قسم انفراستراکچر نو بلډینګ هم نشته دی اوس هم نشته دی ډایریکټریټ چې دی هغه په دوو کمرو بلډینګ کې دی نشتحال کې یو سایت لوکیټ شوی دی ورته نو پر روان کال کې موږ تقریباً ډېر زیات ڈسپرسمنٹ وکړل په هغې کې موږ اسٹیج هم وکړو په هغې کې موږ فیسٹیولز هم وکړو بک پرنٹنګ هم وکړل روایتی هنرمند روزګار اسکیم ته وایي هغه هم لانچ کړی
د پېښور په اسلامي کالج کې د پښتو ژبې استاد او پیژندل شوی شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي د کلچرل ډایریکټریټ جوړیدنه د پښتني کلتور د بیا راژوندي کولو په موخه یو د ستاینې وړ او ګټور اقدام دی.
کلچر ڈائریکٹریٹ سے خدا پاک کی طرف میں خصوصی رحم دے زمین پر ثقافت باندھے زمین پر تاریخ باندھے دیو کار روان کرے گے جدید کال پر جنوری کی مونگا پر رحمان بابا باندھے اور تھیٹر پلے دا کلچر ڈپارٹمنٹ پر حکم کرے ہوا آواز خل کو بے انتہا خوکڑا اور دا تھیٹر اگر بیرتا ریوائی ولوش ہو دا شیزونه زما خیال دا چې هر کلچر د پاره ضروری خو پښتون کلچر ته پنن سبا دور کې به خطر ضرورت دی.
په پیښور کې ځوان سندرغاړی بختیار خټک چې په دې وروستیو کې ل کلچرل ډایریکټریټ سره په ګډه د موسیقي یو شمیر پروګرامونو ترتیب کړی دی وایي چې یادې ادارې د عمر خوړلې او پښتنو هنرمندانو د خیر خیګلې چارو ته خصوصي پاملرنه کړې ده.
چې کوم د موږ هنرمندان دي ډېر په یو ډېر وختونو کې ډېر په بد مرګونو ورشو نو هغه لپاره هم یو فن مختص کړی دی هغه نه نو ژوندو هنرمندان ته د وظیفو په شکل کې دی یو دوه قسمونه ما بخښل اوم چې لول د روزګار لپاره هم په هغه کې ایته کار روان دی نو که دا خپل یو کمیټي جوړ کړی دی او د کوم قسم داتې سهاله ځلې ته خیالي نو ټولو کمیټي به هغه دی روغواړي هغه باندې میټینګ وکړي اینه کې کوم خبره پات شنو په هغه باندې کاروي.
عباسین یوسفزی په خپل خبرو کې وویل کلچرل ډایریکټریټ د یو ځانګړي عمارت په جوړولو کار پیل کړی دی چې په بشپړېدو سره به د نورو هنرونو ترڅنګ د موسیقۍ د اغېز د کړې ترلاسه کولو ته زمینه برابر شي.
د هنرونو په حواله باندې چې موږ خبره کوو په میاش کې وا د هر هنر کاغه موسیقي دا کاغه شاعري دا کا مصوري دا او کدا غیر نه علاوه آرتیزن دی خطر کان دی خموچی دی خنایی دی دیو ټولو ته د پروموشن او د خپل کار په زولو موقع په لاس ورکولی امارت د نشترحال شاته با قاعده روان دی هغه کې د ټولو هنرونو د پاره خپل خپل ګلری دی او د ذکرې کوټې دی نو پای کې د موسیقۍ د پاره بل یو شاندار ځای دی چې دا جوړ شي کال نیم باخلی نو ان شاء الله دا مسله به الله حل.
د کلچرل ډایریکټریټ مشر پرویز سبت خیل سربیره پر دې چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې امنیتی وضعیت د تسلی وړ نه دی هیله خو دا چې یاد اداره به پیاوړی شي او د پښتني کلتور د ودې او بډاینې لپاره به لا ډیر کار وکړي.
چې کله ادارې جوړ شي مطلب چې په ادارې کې هم باندې یو سیستم نه چلیږي یو ډایریکټریټ په وجود کې راتل بیا د دې د مختلف انیشیټیو او غوښتن چې په فرض کې د هر چا حکومت راشي نو دا څه نه چلی دا په سم ځای شکل کې برقرار وي نو ادارې سټنډن کول په کار دي ادارې روانې دي ان شاء الله نو امید ده چې راتلونکي ټایم چې هغه پر امید دی
پښتانه هنرمندان وخت په وخت له حکومتي ادارو د مرستو غوښتنه کوي چې وکول شي نړۍ ته د پښتني تاریخ او کلتور سپیزلې او سولیزه بڼه ورخکاره کړي.
پام کوه
الله الله وای مکول دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبري خبريم
خاله پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیګار ته نه واستوي
انا دی پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوه
سلیونی حکیم مفتی مشورې
شوونه شوي شي
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي. پام کوه زمون کامیډي پروګرام دی چې تاسو هر اونۍ اوري او امان الله ناصر تاسو ته پاره جوړوي. په خوست کې د مدني ټولنو فعالین وایي چې په دې ځای کې د مدني ټولنې اغیزمنتوب په هغه کچه نه دی چې ترینه تمه کیږي. دوی زیاتوي چې دا مهال اویا مدني ټولنې شوراګانې او ټولنې دغلته فعالیت لري. په دې اړه زمونږ همکار نجیب الله لوخیل د خوست نه دا رپورټ را لېږلی.
په خوست کې شاوخوا او یا مدني نهادونه چې تر نیمایي ډېرې د کار او فعالیت رسمیت لري فعالیت کوي، سره له دې چې په ځینو برخو په ځانګړې ډول رسنیو او کلتوري چارو کې اغېز محسوس دی، ولې نورو ټولنیزو برخو کې بې خوند دي او فعالین یوازې له ثروتمندو او قدرتمندو خلکو سره د معاملو لپاره هڅې کوي. د مدني ټولنې دوه تنه فعالان نصیر احمد روخان او نقیب الله متنوال په همدې اړه داسې وایي:
تر ډیره مدني ټولنې له دولت سره بیا هم د بهرنیو انجوګانو سره تړلې پاتې شوې دي، تر چې افغانستان په اقتصادي لحاظ خپله خپلواکي ترلاسه نه کړي او د اقتصادي لحاظ یو اړ هېواد دي، په دې کې به مدني ټولنې هم تل نورو ته اړ وي.
په خوست کې متاسفانه د مدني ټولنو فعالیتونه هغه چې غوښتنه ده د مدني ټولنو څخه دومره فعال نه دي. خلکو یوازې ټولنې جوړې کړې دي، په لومړیو وختونو کې پروژې زیاتې وي، نو هر چا هڅه وکړله چې پیسو د لاسته راوړلو لپاره یو ټولنه جوړه کړي. متاسفانه چې دوی هغه کار هم اکثریت ونه شو کولای او دغه ټولنه ورو ورو اوس یوازې سیمبولیکي پاتې شوې دي.
یو شمېر کسان وایي چې د ځوانانو په روزنه، د کلتوري هڅو په پرمختیا او د رسنیو په برخو کې د مدني ټولنې پرمختګونه د یادونې وړ دي. فضل رحمان قانی او روان نورزی د مدني ټولنې لاسته راوړنې داسې بیانوي:
په خوست ولایت کې په مجموع کې مدني ټولنې دغه کسانو لپاره چې دوی غواړي چې په ټولنه کې یو موقف خپل کړي، همدغه مدني ټولنه چې ځوانانو ته دغه جرأت ورکړي چې دوی د سټیج پر سر خبرې وکولی شي، دوی خپل حق او حقوق غوښتنه وکولی شي.
په خوست کې مدني ټولنه رښتیا هم په دې توانېدلې ده تر څو د خلکو او د دولت یا د نورو ارګانونو سره د عامه پوهاوي په برخه کې ډېره هڅه وکړي. په خوست کې د مدني ټولنې ستره لاسته چې د هغه ډېرې رسنۍ دي چې د عامه پوهاوي او نورو برخو کې ښه کار کړی دی.
رفیع الله زیار په خوست کې د مدني فعالیتونو د ټولي زیار ځونې په ترڅ کې وایي چې لاسته راوړنې تر هیلو او اړتیاوو لږې دي. دی اعتراف کوي چې د مدني ټولنې ظرفیت ښکته دی او د دولت په دستګاه کې اداري فساد او په جنایتونو کې د ځینو کسانو ښکېلتیا هم مدني ټولنه له اصلي مسیره خطا کړې ده.
که څه هم چې دلته تر اوسه پورې مدني ټولنه زیات کارونه کړي دي، خو په هغه کچه نه دي کړي لکه په نورو هیوادونو کې چې مدني ټولنې قوي دي، ځکه له یوې خوا دلته د ظرفیتونه نشته چې هغه واقعاً کار کولای شي. بل ستونزه په دولت کې داسې کسان موجود دي چې هغه پروشپات په درغلۍ په نورو جنایتونو کې ککړ دي، هغه نه غواړي چې په افغانستان کې مدني ټولنه قوي شي.
د چارو کتونکو وایي چې په ټولنیزو چارو کې مدني ټولنې ونډه ته پاملرنه کولای شي د افغاني ټولنې په پرمختیا او د ولسواکو ارزښتونو په تقویه کې ګټور تمام شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د نجیب الله خیل د همدې رپورت سره خبرونه رسټو شی بوته نګدې کیغو رپورتونه هم دومره وتلوت لوکې ماته اجازه راکړی او تاسو د فیاض خان خیش کی په واس کې د غزل وره
میں دل روانم حوصلے میں
کلوی دلی پاسی دلی روانم حوصلے میں کلوی دلی پاسی دلی اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے شرمے دلے آخر میں دہ متنا مرحلے شرمے دلے روان حوصلے میں